رسوایو رو ودیاو لوړ انفلاسیون سره ملاوه. منموهن سنگ چې په 1902 کال کې د ګاپ نوم د خټین کورونو په یو کلی کې چې اوس په پاکستان پورې تړلې زیږیدلی، د اقتصاد په برخه کې زده کړو ته مخه کړې وه ترڅو په دې ګڼ نفوس او لوی هیواد کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لارې چارې عمومي. هغه د بریتانیا په کمبریج پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې تر ماسترۍ پورې زده کړې کړې او د اقتصاد په برخه کې دکتورا له اکسفورد پوهنتون څخه اخیستی. منموهن سنگ مخکې تر دې چې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي، په ډیرو ملکي ادارو کې په مختلفو پوستونو کې دندې ترسره کړې. د هند مرکزي بانک د رئیس او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر نړیوالو ادارو کې مختلفې دندې ترسره کړې دي. نوموړي همدارنګه د خپلې واکمنۍ په موده کې له متحدو ایالاتونو سره یو مهم اټومي تړون لاسلیک کړ ترڅو د اټومي انرژۍ پر مټ د انرژۍ په برخه کې د هند زیاتېدونکې اړتیاوې پوره کړي.
له خبرونو ور اخوا،
په کندهار کې یو کس په خپل شخصي لګښت باغی واش جوړ کړی. دغه ژوبڼ چې د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی، 40 واشي ژوي او مرغان لري. د مسؤلینو په وینا هره ورځ لسګونه کسان د دغه ژوبڼ لیدو ته ورځي، خو په ځانګړي توګه د پنځم یو جمعې په ورځو کې د سیلانیانو شمیر زیاتیږي. جزئیات له صادق رښتینی اورو.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولاړ لسګونه کسان چې ډیره برخه ځوانان او ماشومان دي، د دوو کوچنیو او سپین رنګ ښکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژوو او مرغانو دا ځانګړی تازه پرانستل شوی ژوبڼ د دې ولایت د وسیدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د پنځم ناحیه وسیدونکو سید محمد اغه د خپل اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو ته راغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده، بلکې اولادونو ته د حیوانات په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش ترغلی نو اولادونه هم راوستلی دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو لپاره چې سړی راولي، رقم رقم حیوانان شته. د کوچنیانو لپاره سړی ورښکار کولی شي، لیدلی شي کوچنیان ولې په موبایلو په دغو کې لیدلی دي، مخامخ یې نه لیدلی. نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی، تفریح د کوچنیانو لپاره ډېر ښه ځای دی. چې سرمایه گذاري وکړي پر داسې ځایو باندې، تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنگ ځپلی هیواد دی چې خوشحالي وشي نه تر ډېر حده. نو چې داسې ځای نه جوړ شي، هم به کوچنیان راتللی شي، هم به غټان راتللی شي، یو هغه ذهني آرامګاه وي، ذهنونه بیا آرام شي.
دا باغیواش په ځانګړي ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د ساتیري یو مهم ځای ګرځېدلی دی. د کندهار اوسیدونکو وایي په دې ښار کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو له لارې د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړېدل استایي.
دغه ځای به کور ودان زموږ تاسو وطنوال ته شته تفریحي ځای جوړ کړی. دا اوس تو ګور دوی نه مختارشت انسانان دي، مخلوق تي ورته راځي. انا دلته دغه شان دي رقم شهید تسته زخپل بس په دغه منطقه کې مدلی یو څه نور داس ډیر نجیم دي څه غوښه مړی دا ورته راغلی.
دولت څخه موږ دا هیله لرو چې بس په ما پول په اربول سوالی کې معنا دا چې یو ځای د تپری جوړ شي چې هر شی دا خو بغواش دی، بل شی د پاره دی، بل شی یو بل شی.
د کندهار ښار په درې مناهي کې جوړ شوی دا ژوبڼ د حاجی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د 300,000 امریکایي ډالر په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا 40 وحشي حیوانات او مرغان لري. دا غو په وینا غواړي ژوبڼ پراخه او سره په څنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
حیوانان خو تقریبا 15 رقم حیوانان دلته موږ لرو. ډیر سیلانیان چې د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي، دا نور ورځې هم راځي خو لږ د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې رش ډیر دی. او د غلرم ګرد وحشي حیوانان لرم خو ستاسو څخه کم دي، تقریبا 40 رقم دي، تر 50 رقم یې رسوم. ځکه چې زموږ ځای چې اوس دغه جوړېدو په حالات کې دی، ځایونه نه جوړ د کوم حیوانانو ځایونه جوړیږي هغه ورته راوړو.
د دې ژوبڼ ډېره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنیو هیوادونو څخه راوړل شوي دي. د ژوبڼ د مسولینو په وینا په افغانستان کې د یو شمېر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي، او د دې ډول ژوبڼونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې. د کرسمس تر نړیوال دود تر څنګ به د ژمي په ورځو شپو کې د افغانانو د یو دود په اړه هم واورې.
موږ مؤمنانو ډېر کوچنیانو د هغه وخت څخه به د سندلي رواج وي بیا تر دا اوسه پورې.
له پوهان نصرالله ستانکزي سره پر یوې نوې موضوع غږېدلی یم.
ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې دا ځینې متلونه راواخلم او د حقوقي قواعدو او اصولو سره پرتله کړم.
د اقرا مجلې دوهمه ګڼه چاپ شوه. د دې مجلې مسول مدیره فتنه ژوند وای.
زموږ مقدمه د زده کړې په ویل هم یو مهمه سرچینه وو.
دا منې فنا شعر لرو.
زه دا ستا سترګو کې څومره وړه ښکارم، زه چې کله د نشتې نه درته ګورم.
دا اونې د نړۍ په ډیرو هیوادو کې د کرسمس جشنونه دي. کرسمس د عیسی علیه السلام د زیږیدنې د ورځې لمانځنه ده. په نړۍ کې د عیسویانو شمیر د سږ کال د عیسایو له مخې 2.3 میلیارده پورې رسیږي، چې د نړۍ د ټول نفوس شاوخوا 1.5 سلنه جوړوي. خو کرسمس په نړۍ کې هغه کسان هم لمانځي چې عیسویان نه دي، لکه ځینې مسلمانان، یهودان، بودایان او حتی داسې کسان هم لمانځي چې په هیڅ دین باور نه لري. د دغو لمانځنو له امله کرسمس د نړۍ په یوه ستر دود بدل شوی دی. خو دا دودونه په ځینو برخو کې سره ورته دي او په ځینو کې سره ورته نه دي. په ځینو هیوادونو کې کرسمس څو اونۍ وروسته لمانځل کیږي، یعنی د جنوري په 19 کرسمس کوي، خو په ځینو کې بیا دا تغییر یو دوه ورځې وي. د کرسمس د دودونو تر شا یو شمېر پخوانۍ افسانې پرتې دي چې همدا نکلونه هم د ګڼو نورو فولکلوریکو کیسو په څیر ډول ډول تعبیر شوي دي. مثلا د کرسمس ونه چې په دې شپو ورځو کې په نړۍ کې ګڼ خلک په خپلو کورونو، دفترونو او بازارونو کې شتي دا نقل لري.
و نو په زړو زمانو کې یو بزګر و چې د کرسمس په واورین موسم کې د یو وږي یخ وهلي ماشوم لاس ونیو. هغه یې کور ته بوتې خواړه ورکړل او چې په تن توت سو او په نس مور سو نو د ناجو ونې یوه څانګه یې راماته کړه او پر مځکه یې کښېښوده. بیا یې بزګر ته وویل، د کال دا ورځ دې له سوغاتونو ډکه. کله چې ماشوم لاړ، بزګر ولیدل چې دا څانګه څرنګه غوړیږي او څرنګه په ونه بدلیږي.
د کرسمس د سپینچیرک سانتا کلاس کې سهم دې ته ورته غوندې ده او هغه داسې ده چې سانتا کلاس چې نیک عمله شخص و له ماشومانو او بېوزلو سره به یې مرسته کوله. دا کیسه د سویډن او هالنډ په پخوانیو نکلونو کې ډېره یاده شوې ده او بیا د ځینو روایتونو له مخې د امریکا لور ته خپره شوې ده. دغه ډول افسانې د دې سبب شوي دي چې خلک دا دود وساتي، د کرسمس ونې کښېږدي او د کرسمس په ماښام ماشومانو ته سوغاتونه ورکړي. د کرسمس د دودونو ریشه پرته له شکه چې په عیسویت کې ده، خو د زمانې له تېرېدو سره په دې دود کې له یوې سیمې تر بلې پورې بدلونونه راغلي دي. مثلا یو عام دود دا دی چې په دې ورځ د کورنۍ غړي سره راغونډي شي. شاید داسې راغونډېدل زموږ په هیواد افغانستان کې عادي خبره وي، خو د پرمختللې نړۍ په بخت ژوند کې چې زوی یو ځای کار کوي، لور بل ځای په کار یا درس پسې تللې وي او پلار مور په خپلو کې سره یوازې پاتې وي، د کرسمس په ورځو کې د کورنۍ د غړو یو ځای کېدلو ته د دې سیمو خلک ورځې شماري. ماشومان بیا سوغاتونو ته هوسیږي، لکه زموږ ماشومان چې د اختر سوغات ته خوشاله وي. په کرسمس کې یو تغییر دا هم دی چې له یوې سیمې بلې ته خواړه بدلیږي. کوم خواړه چې په فلیپین کې په کرسمس کې خوړل کیږي، هغه په امریکا کې نه خوړل کیږي. حتی د لویدیځو هیوادونو د کرسمس خوراکونه ډېر سره ورته نه وي. د کرسمس په ورځو کې خلک سوغاتونه یو بل ته ډالۍ کوي، چې له دې امله په هغو ښارونو کې چې کرسمس لمانځل کیږي نږدې میاشت مخکې بازارونه تاوده وي، یعنی بیروبار پکې زیات وي. په اروپا کې د کرسمس د ورځو یو دود دا دی چې د ښارونو په مختلفو سیمو کې د ښاروالي لخوا وړې وړې غرفې خلکو ته ورکوي. هغوی د خپلو سیمو خواړه او لاسي صنعتي شیان پلوري چې په دې ډول یو شمېر کسان څه پیسې پیدا کوي او په بازارونو کې هم د خوراک له پلوه هم د ډیزاین له اړخه د کرسمس په ورځو شپو کې تغیرات راځي. د کرسمس پر دود د ټکنالوژي اخیستې هم ورستر بلې په سیاتي دودې. مثلا ویل کیږي چې په پخوانیو زمانو کې به چې کله دا ورځ لمانځل کېدی نو خلکو به ډېرې شمې بلولې. نن سبا شمې شته خو رنګه رنګه څراغونه په ښارونو واټونو او کورونو کې لګېږي، لکه د افغانستان د سولې د کلونو په جشنونو کې چې به د جشن سیمه څراغان کېدله. پخوا به د کرسمس په ورځ ځوانانو کارتونه د سوغاتونو په ډول تبادله کول، نن سبا تر ډېره کارتونه آنلاین وي. د ژمی لاره رسیدو سره په نړۍ کې د کرسمس له دوده د افغانستان د ژمی یو دود ته مخه کوو. سندلې ته چې د ډېرو په باور د کورنیو د یو ځای کېدو او د ژمی د اوږدو شپو د تیرېدو ښه وسیله ده. په کندهار کې د ژمی په را رسیدو سره د سندلیو بازار تود شوی دی. د دې ولایت اوسیدونکي سندلې د ګرمېدو یوه دودیزه او مشهوره وسیله بولي چې په ژمی کې پرې ځانونه تودوي. صادق رشتینی راپور لري.
د کندهار د لرګو گنج بازار چې د شهر یو لپخوانی او دودیزو بازارونو څخه دی، په دې ورځو کې د سندلیو جوړولو او پلورلو اصلي مرکز ګڼل کیږي.
دا تقریبا 90 سانتی دی یو متر.
دلته لسکونه نجاران د لرګوی څخه بیلابیل توکي جوړوي، خو د ژمي په موسم کې د سندلوی جوړولو کار زیات ښکاری. زمیر احمد چې د لرګوی گنج کې د کلون رئیسی د نجاری کسب کوي، وایي سندلوی جوړول د دوی له اصلي تولیداتو څخه دي. هغه زیاتوي چې د ژمي په دې ورځو کې د سندلوی بازار ګرم دی.
سیزن دی، یعنی بازار دی، سندلیان ښه خرڅیږي، ښه بازار لري او غټي کښنی سندلی پکې شته چې اړ یو ځان جلا جلا قیمتونه لري. نو غټ سندلیان د 2000 څخه نیولې بیا تر 1000 1500 پورې شته. کښنی سندلیان په 300 1500 تر 800 تر 1000 پورې شته. په اوسنی وخت کې د ورځې د لاس 15 سندلی په هغه د بل خرڅیږي غټ سندلی، او کښنی چې هغه د ورځې لاس 15 په شلو پورې خرڅیږي.
سندلی د لرګوی څخه جوړ شوی میسته ورته وسیله ده چې څلور پښې او یو تخته لري. په سندلی کې د ګرمېدو لپاره سکاره یا د ګاز کوچنی بخاري شودل کیږي او شاوخوا خلک پرې سره راټولېږي. عبداللطیف چې په کندهار کې سندلی جوړوي او پلوري، وایي سندلی د بخاري په پرتله کم مصرف کوي او اوس یې د ښار سره سره د ولسوالۍ اوسیدونکو هم کاروي.
یو داسې جوړیږي چې خالی لرګی وو تخته سره میخیش، یو داسې جوړیږي د ماشین جوړي هلته پسری وزبانه سره غوستل کیږي، هغه غوستل سوي جلا به لري او د میخ والا جلا به لري. نو دا میخ والا چې دا پرېټ کې وسار ځان دی، هغه غوستل سوي چې هغه موږ د بازار د پاره جوړو. معنا د بازار خلک راځي وړي، هغه دغه د پاره چې میخ میخ والا چې جوړو هغه د ولسوالۍ څخه خلک راځي او د ساتراب څخه خلک راځي او د سری وزبانه والا جوړ چې دی دا د بازار خلک راځي. دا شهیدی کلک شهیدی نرخ هم یو صد راغبل اضافه دی درغه میخواله.
کندهار کې ډیری خلک د اقتصادي ستونزو لامل د غازی بخاری پر ځای سندلی کاروي، ځکه چې سندلی کم مصرف او د ګرمېدو لپاره غزمنه ده. د دې ترڅنګ سندلی د کورنۍ د غړو د یو ځای کېدو او د ژمي د اوږدو شپو د تیرولو لپاره ښه وسیله ده. حاجی حمید ګل د کندهار یو سپینجری اوسیدونکی وای سندلی د دوی د کوچنوالي څخه دودیزه وسیله ده چې تر اوسه یې خلک کاروي.
موږ مؤمنانو ډېر کښنیانو دغه وخت ته د سندلی رواج وي بیا تر دا اوسه پورې. اوس خو بیا وخت سره سو د ګیسونو پیدا سول په خوا به ورو غرمه به ډوډۍ پخا کړل، هغه ور بیا راوخت په یو پیاله کې د بی بی سره کښې شول. نو په دغه غرمې د ډوډۍ څخه استفاده کول اوس فعلا چې دی دا د ګیس استعمال دی تقریبا په هفته کې یو کیلو یو نیم کیلو مصرف کی، ډېر کم اقتصادي تمامیر ډېر کم مصرف کی په بخاري په پرتله باندې. نو ګرد مؤمنانو پر ټول کې ملمانه راځي باندې راټولې.
امیر محمد چې په کندهار کې سندلی کاروي وايي د اقتصادي ستونزو لامل د غازي بخاري وسنه لري، نو سندلی ورته غوړه ورزانه وسیله ده.
سندلی نو د دای شي دی او لښ کار دغه کو جوړ کو در سندلی لاندې ښیر بارنو بیا موږ مؤمنان په نن اوسو دا گیټي وسنه لرو خو نو ډیر مصرف کی دا نو موږ ښیر دو بیا مطلب یو نغړکی پر واره کو یا مطلب یو تاسو پر ښیر دو بس کدا لاندې ښیر.
که څه هم د کندهار هوا په عموم کې معتدله وي خو ژمی یخ او سخت وي چې دغه ولایت اوسیدونکي د اقتصادي ستونزو او سپان توکو د بیو د لوړېدو له امله سندلی کاروي. د دې دودیزې وسیلې ګټه اخیستنه نه یوازې د تودېدو لپاره اغېزمنه ده، بلکې د کورنۍ د غړو ترمنځ د یووالي سبب هم ګرځي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د آزادي رادیوي مجلې په دې خبرونه کې وړاندې شعر لرو او یو تمثيلي کیسه هم، خو سمدستي د متلونو پاړه. متلونه د خلکو د ژوند د تجربو او پوهې په اساس جوړې شوې لنډې جملې دي چې په ورځني ژوند کې د یو حقیقت د ثبات او د خبرو د ښکلا لپاره کارول کیږي. متلونه د یو ولس د اجتماعي ژوند، کلتور او تاریخ څرګندونه کوي چې له یو نسل بل ته انتقالي شي. د متلونو یو ځانګړتیا دا ده چې روان لوستل کیږي، یو حکمت او پند پکې نغښتی وي تر ډیره عام فهمه وي. د متلونو د اهمیت په اړه د خبره کیږي چې د یو ولس د ژوند تجربه او لیدنې کتنې له یو نسله بل ته لېږدوي، او متلونه یو کلتور او تاریخ ژوندی ساتي. د متلونو په اړه یو ژور بحث ته دی چې په دوی کې د حقوقي مفاهیمو پلټنه وشي. یو شمېر متلونه ممکن د عدالت او انصاف پر بنیاد ولاړ وي، ځینې د مالکیت د حقوقو په اړه وي، ځینې د قراردادونو په باره کې، همداراز د ورځني کار او مزدوري په اړه متلونه شته. د ظلم او چیری په باره کې هم متلونه شته، لکه څه چې کری هغه بری وي. په دې برخه کې تازه د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان نصر الله ستانکزي کار کړی دی. په حقوقي سیستمونو کې منابع، قوانین دي، دودونه دي، د قاضیانو مخکنۍ پرېکړې دي او نور رسمي حقوقي اصول دي، نو متلونه خو په دې سیستم کې نه راځي. څرنګه اعتکا پرې کېدای شي؟ له پوهان ستانکزي څخه باور
کله کله خپله د عرف کلتور او همدارنګ فولکلوریک مسائل حتی وجزي دا حقوق ته ور داخل شوي دي. یعنی د حقوق قواعد نسبتا نوي دي، په دې معنی چې دغه نه مخکې ديني قواعد وجود درلودلی دي، عرفي قواعد وجود درلودلی او همدارنګ اخلاقي قواعد وجود درلودلی. په ځینو قواعد چې مطلقا له عرف نه اخیستل شوي دي او تبدیل شوي دي په حقوق باندې، موږ په ځانګړي ډول داسې وایو چې کله کله یو عرفي قاعده یا دیني قاعده یا حتی اخلاقي قاعده اخیستل کېږي، کله چې په یو قانون کې داخل شو د شکل تغییر مومي او حقوقي کېږي، یعنې رسمي بڼه ځان ته غوره کوي. په دې اساس خپله متلونه هم د فرهنګ یو غني برخه په توګه په هره ژبه کې، له غیر جملې نه زموږ په ژبه کې یوه لویه برخه ده. او د شیان دي چې پرتله کېدای شي د حقوقي قواعدو سره، سره له دې چې هیڅکله ورته حقوقي قاعده نه ده ویل شوې، اما مقایسوي ډول مقایسه کېدای شي. او یوه ځانګړتیا دا ده چې متلونو سابقه او تاریخ له حقوقي قواعدو نه وړاندې ده. نو په دې اساس ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې اسې مال اساسه ورته درلودلی، دا سینما تلونه را واخلم او د حقوقي قواعد او اصول سره پرتله کوم، مستند کوم، حتی په ځینو محدود قوانینو یا بین المللي حقوقي اصول سره مقایسه کوم او په اصطلاح یو ډول ریفرنس ورکم.
تاسو کولی شئ چې یو مثال راته راکړئ؟ مثلا کوم مثال؟
موږ ډېر زیات لرو، هغه شیان چې مارا ټول پرې ښایي دي سلو نه زیات وي. فرضاً موږ یو شی لرو په پښتو کې وایو پردی زوی نه زوی. ګورئ موږ په حقوقو کې په اسلامي حقوقو کې او د افغانستان په حقوقي سیستم کې فرزند خواندګي چې عربي اصطلاح ده یا موږ کله کارو په افغانستان کې هم تپنی د بل چا زوی د سړي زوی نه کېږي ولې حرمت نه رامنځته کوي حرمت په حقوق کې درې ډوله ده یا سببي ده یا نسبی ده او یا هم رضایی که یو څوک د بل چا اولاد په اصطلاح د موږ تاسو فرزندي په نامه ساتي ولو له وړکتوب نه یې ساتي دا نه یې د کورنۍ ته محرم ده او نه یې د زوی کیدای سي او نه هم د میراث حقوقو څښتن ده او دا خپله جال ده چې هغه ته تذکره واخلو او د هغه نسب په ځان پورې متو دا په دین کې هم ناجایزه ده او زموږ په حقوقي نظام کې یا مثلا په وهلو څوک نه سمیږي ګورئ په حقوقو کې خشونت تاوتریخوالی مطلق منه ده په دې ارتباط نړیوال کنونسیونونه وجود لري دغه متل تقریبا دغه ټول د خشونت ډولونه له ځان سره اخلي یا مثلا وګورئ چې د دو ښځو وي ځان کنن به سخت وي دلته د تعدد د زوجاتو سرله د قانون ورته اجازه ورکوي شریعت ورته اجازه ورکوي زموږ په ټولنه کې زموږ په حقوقي نظام کې اما شرط ورته دي چې باید عدالت تعمین کړي دا داسې ښیي چې که یو چا دوه ښځې درلودې ده په طبیعي ډول عدالت نه ده کړی او د همدې لپاره به ځان کندن سخت وي یا مثلا موږ یو بل شی لرو په حقوق کې په نوم د قاضي تفهیم او تلقین هغه په دې معنا ده چې قاضي یو طرف ته دعوې ته په اصطلاح فتحه ورکوي کومک سره کوي پوکي په جریان محکمې کې دلته موږ پښتو کې یو متل لرو چې وایي چې قاضي د مدعي شي دعوا به د چا سره وي یعنې که قاضي طرف ونیسي خپله بېطرفي له لاسه ورکړي او تلقین او تفهیم وکړي تا دعوا به بې له چا سره وي یا مثلا د بیان د ازادۍ په ارتباط موږ وینو چې موارد وجود لري چې په دغه متلونو کې راغلي دي او هغه دا دی چې مثلا چوپه خوله ګناه ده دا خپل دا لوی مفهوم ده یا مثلا خدای د حق ملګری ده موږ د حقوق د معنا د پاره شپږ ویشت معناوې لرو یو د هغو معناو نه حق د خدای نوم او صفت ده
د اصطلاحاتو او متلونو ژبه ډیر کله مجازي وي چې ممکن مختلف معناوې په وخت ورته وخت کې ورکړي نو په قانون کې خو استفاده ترې بیا هم سخت کې شي نه
ګورې معنی دی ویل چې مطلق یو متل دی واخیستل شي او قانون ته راوړل شي یو او بل تاسو وګورئ کله چې موږ حقوق وایو حقوقي قواعد یوازې په قانون کې نه شته په نورو مواردو کې موږ حقوق لرو یعنی د حقوقو یوه بڼه قانون ده مثلا تاسو کله چې نړیوال حقوق وایي نړیوال حقوق قانون نه دي په اصطلاح هغه ابجکټیف یا افاقي حقوق دي کله چې دا ملي اړخ ځان ته غوره کوي دلته دا د قانون اصطلاح به ورته سمه په کارول کېږي مثلا تاسو ورته اشاره لرئ زه بل ته اشاره وکم د مور غیږ د زوی زانګو ده دلته تاسو ګورئ چې دوه لوی حقوقي مفاهیم په دغه متل کې نغښتي دي اول د ماشوم شیدې ورکول چې موږ په حقوقو کې ورته وایو رضاعت یا د شیدو خوړل او حضانت چې ماشوم ضرورت لري د افغانستان قوانین ورته وایي چې دا باید تر تعلیم و تربیې لاندې ونیول شي دي د هلک دپاره دا تر اووه کلنۍ پورې ده او د نجونو دپاره تر نهه کلنۍ پورې دا داسې موارد دي چې پرتله کېږي یعنې منظور دا نه ده چې مطلقاً دا متل په عین عباراتو عین کلماتو عین اصطلاحاتو راوړل شي قانون ته
خو دلته یو بل شی هم ده د متلونو او د اصطلاحاتو په مجموع کې یو مشکل دا ده چې عمومي خبرې پکې وي نو د قانون لپاره دقیقو تعریفونو تصورت دی داسې نه ده؟
داسې ده اجازه راکړئ یو بل تفاوت ته زه فکر کوم تاسو سره په کوم بل پروګرام کې هم دا مسله شریکه کړې وه موږ په حقوق کې یو اصل لرو او بله قاعده د هر حقوقي قاعدې لپاره د اصل موجودیت حتمي ده مثلا د ټولنې اساس کورنۍ تشکیلی دا یو اصل ده اوس د دې تنظیم د پاره د همدغه اصل په رڼا کې قواعد وضع کېږي په صلحاو په لسحاو چې د هرې ټولنې د غوښتنو سره د حالاتو سره د اعتقاداتو سره د اخلاقو سره په تفاوت دا وضع کېږي اما اصل تغییر نه خوري موږ اصل هغه شته وایي چې هغه په خپل ذات او جوهر ولاړ وي او قاعده په اصطلاح منشأ اخلي له اصل ده او معایدات یا اجرایوی زمانتون سره تزلیم نظره پر دیر موارد که پختو متلونه پا عرفی لحاظ آماده دی پرانا که پسل ها و نور قواعد و زکی دیسی سیاغه که دیسی دی قواه حقوق قواعد پر شکل پا قانون که منعکسی
افغان طولنه که دننه مثلا که چرت دی افغانستان جغرافیا پا پام که ونیسو ممکن یو متل پویوسی مکی یو ډول تعبیر شي په بل کې بل ډول نو په قانوني چارو کې اتکا حتی که په همدې شکل هم وي لکه څرنګه چې تاسو توضیح کړه ستونزمنه نه ده
ګورئ اول خو تاسو ګورئ ډېر داسې متلونه چې په لږ تفاوت سره په مختلفو فرهنګونو کې یا مختلفو ژبو یا مختلفو سیمو کې وجود لري مثلا ما مختص عرض کو خدای دې حق ملګری دی موږ په طریق لرو خدا طرفدار حق است موږ معمولا اصول او قواعد په دوه برخو ده تاسو په تنه په ارتباط دي شو یو عام دي چې ټول ټولنه ته ټول انساني جامعه او ته واحد حالت لري مثلا د بیان ازادي دا اصل ده یا خپل ازادي او اصل ده او بل بیا موږ لرو خاص یا ځانګړي اصل یا اصول چې کې د یو ټولنه ته خاص او قشر ته خاص بنان د ما منزول دین د نه د صحت من د ټول او متلون نه د افغانستان په حقوقي قواعد کې استفاده وسوي دوه مو خلرم یو دا د چې د پښتو د متلون او غنامندي په حقوقي لحاظ باندې کسي او بل د حقوقي قواعد او تطبیق د پاره ولست مراجعه وسي چې تاسو هم په خپل فرهنګ دا شی لري دا شاید اوس قانون منعکسی یا کوم بین المللي سند منعکسی دا په دې معنا نه ده چې نو یاد چا اختراع ده بلکې موږ په پیړیو پیړیو مخکې دا درلودلې دي
یعنی ستاسو تر ډیره پورې هدف دا ده چې ولس قوانینو سره نږدې شي او په ورته وخت کې متلونه د قانون جوړولو لپاره ثابت کړي چې الهام بخشون کړي همداسې ده؟
همداسې ده او بلې خونه دا باید وښيي چې موږ متلونه د زمانو په تیریدو تر لا هم د استعمال وړ دي او کولی شي ترې نه مفیده ګټه واخلو
له پوهان ستنګزي څخه مننه
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د جنید شریف او د کړکی اکاډمي د شعر د جایزو د ګټونکو امنې فنا شعر د دوی په شخ
د امید لدریته نظر تا ګورم د امید لدریته نظر تا ګورم د مېن زړه د کعبه نه تر تا ګورم چې مسترګې دې نړۍ ته غړولې د هماغه زمانه نه تر تا ګورم ستا دیدن تا می خزان وقتونه تیر کرد گل اوسلا تلوسه نا در تا گورم چی ده غم رمی ده زلپ دخت چری چی ده غم رمی ده زلپ دخت چری زیم ناستا لخیمه نا در تا گورم ستا نازک انزور زماس نظر کی تت شی ستا نازک انزور زما نظر کی تت شی چی دوخ کو و پرده ندر تا گورم زد استا سترگو که چم را وڑخ کارم زد استا سترگو که چم را وڑخ کارم زد چی کلا ننشده نا در تا گورم دا زما دا تان دا هلو قاتل تایی دا ارمان دا حدیرین در تا گورم زبشم در نفنا ارمان به وکړي زبا شم در نفنا ارمان به وکړي لروانه قافلین در تګورم لروانه قافلین در تګورم د امید لدریچین در تګورم د مېن سره لکابین در تګورم چې مستر کې دې نړۍ ته غړولی لهماغې زمانین در تګورم لهماغې زمانین در تګورم
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعر په خپل ژغ په ازادي راډیوي مجله لورولی و.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د اقرام مجله د لومړي کال دوه مګنه خبره شوه. په دې مجله کې یوازې تنچونو میرمنو لیکنې خبرې شي. د اقرام مجلې د دوهمې کړي د مطالبه پاړه به د همدې مجلې د امتیاز له خاوند او مسول مدیر فتانی شون څخه وورو چې لومړی کړي سره توپیر پڅ کړي.
اقرام مجلې د شزو د ژغ پورته کول او ورتیا او ښکار کول لپاره پیل شوې ده. زموږ مخه ده چې د زده کړې په ویل هم یو مهمه سرچینه ووسو او دا مجلې دوه برخې لري. په یو کې علمي او بل کې ادبي لیکنې خپرو او دوهمه غنه لومړی غنه په څوارخونو کې متفاوته ده. په دې غنه کې د مطالبو بڼه موضوعات او ډیزاین له منظم او پرمختللی ده. د لوستونکو د نظریات په نظر کې نیولو سره مو د موضوعاتو تنوع زیاته کړې ده. د ګرافیک برخې کیفیت مو هم لوړ کړی دی او بل تفاوت یې دا اوس په دې برخه کې مو د مطالبو د غوره کولو په برخه کې خورا ډېر دقت کړی دی. د تیری غنې په پرتله
د مطالبو د محتوا لاړخه د لومړی او دوهمې غنې توپیر کڅه توضیح کړئ. نور
په دوهمه غنه کې موږ هڅه کړې چې د شذو لپاره متنوع او ګټور مطالب وړاندې کړو. دې غنې تم په ځنګړې توګه تعلیمي، روغتیايي، ټولنیز او د شذو د لستر اورونو اړوند مقالې شامل کړې دي. سربېره پر دې ادبي ټوټې او د لوستونکو لپاره الهام بخښونکي کیسې، علمي طبي شعرونه، مرکه او بایوګرافي پکې شامل دي او خبرې شوې دي. پکې
د اختصاصي مطالب راټولول ممکن سخت وي. په تیر بیا چې یوازې څوک د نجونو او میرمنو مطالب خبروي نو اخلې شوند د مطالبو پراخوندولو کې خو له ستونزو سره مخامخ شوي نه یست؟
هو، موږ د ټیم محدودیت له امله ځینې ستونزې وي، ځکه یوازې زه او یو همکار په دې کار بوخت یو. د لیکوالو موندل او د موضوعاتو سم ترتیب کول وخت اړتیا لري، خو زموږ هوډ او د همکار هڅې د خوندونو ته زموږ ځواک ورکړ. د دې هر څه ترسره کول زموږ لپاره د یو ګډ مسؤلیت په توګه یو ګټوره تجربه.
دا مجله که څه هم آنلاین خپروي خو په افغانستان کې ډېر خلک انټرنیټ نه لري، نو اقرام مجله څنګه توزیع کوي او خلک به څنګه ترلاسه کوي؟
موږ چې کومې غاڼې توزیع کوو هغه برېښنایي غاڼې دي او ډیجیټل نسخې دي. نو دا د ټولنیزو رسنیو له لارې زموږ مینوالو ته وړاندې کوو او ځینې لیکوالو ته په ټولنه کې الهام بخښونکي وي. بیا یو غاڼه د ډالۍ په توګه د ادارې لخوا یا زموږ لخوا وړاندې کوو او راکړې پتی ته ورلیږو. لکه تیر غاڼه موږ د جنید د جایزې ګټونکي غالي تکوا برهان شکوری ته ډالۍ کړو.
د اقرام چلې بل غاڼه به خلخ پریش
درې مګاڼې لپاره ملاقات پیل کړای نه دی او د پلان لمخې به هغه د ژمي په موسم کې خبره کړو، ځکه موږ هر غاڼه په هر درې میاشتو کې خبره او هڅه مو ده د راتلونکي غاڼه کې د موضوعاتو لاشه تنوع کیفیت وړاندې.
اخلي ژوند مننه.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
تمثيلي کیسه د مستقیم بیان پر ځای په غیر مستقیم ډول خپل معنا بیانوي، یعنی تمثيل هغه حکایت او روایت ته چې ظاهري معنا یې تر ډیره واضح وي او د لیکوال هدف تر ډیره بل څه وي. یعنی په حقیقت کې تمثيل یو ډول پټه خبره ده او د یو بل منظور او هدف تر رسولو لپاره مستقیم بیان نه دی. شاید تمثیلی کیسو کرکټرونه څاروي وي یا انسانان وي یا بل څه او شي. تر ډیره په تمثیلی کیسو کې د ژوري مانوي اخلاقي او ټولنیز پیغام درسولو هڅه کیږي. د تمثیلی کیسو کمال داده چې لوستون کې دې ته هڅوي چې خپل ژوند ټولنې او باورونو ته ژور فکر وکړي. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومند یو تمثیلی کیسه لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو ته رالی شلې ده.
حمید زوړ دسترخوان ور واخیست، خلاصې کړ، د ډوډۍ سوچ ټوټې خولې ته واچولې، د اوبو غړپ یې پسې وکړ، اوږد وغځېد، چت ته یې وکتل، تور کاږه لرګي پرې پراته ول. یو دم د کوټې دروازه وټکېده، حمید ولاړ شو. په انګړ کې څوک نه و، یوازې یوه خړ مرغۍ د دیوال پر سر ناسته وه. حمید وټوخل، مرغۍ وویل، وه هلکه ته ناروغه یې؟ حمید حیران شو، په ورختایي مرغۍ ته وکتل، په ویره یې وویل، ته خبرې کوې؟ مرغۍ وخندل، مه وېرېږه، زه یو جادوی مرغۍ یم، دا څو ورځې وینم چې ته په بد حال یې، د خوړو لپاره هېڅ نه لرې، جامې دې هم شکېدلې دي، داسې ښکاري چې وضع دې ښه نه ده. حمید په ژړغوني غږ وویل، ستا خبره سمه ده، زه هېڅوک نه لرم، پلار او مور مې پخوا مړه شوي دي، اوس په دې زړه جونګړه کې یوازې ژوند کوم، هېڅ هم نه لرم. مرغۍ والوته، د حمید تر مخ د نیالګي پر یو وچ خاخ کېناسته. ورو یې وویل، غم مه کوه، خدای به هر څه سم کړي. بیرته یې خړ وزرونه ورپول، له نیالګي پورته شورو یې وویل، په ما پسې راځه. حمید په مرغۍ پسې روان شو، دواړه د سیند غاړې ته ورسېدل. ښکلی ځای و، سیند رڼې اوبه درلودې، یوې خواته یې ګڼې ونې ولاړې وې، تر ونو لاندې شنه واښه ول، او د وښو په منځ کې یو ښکلی کوچنی کور ښکارېده. مرغۍ کور ته ورننوته، حمید هم پسې روان شو. کور دوه ښکلې کوټې درلودې، ولې پر سرو غالیو فرشو، په ورسیو پسې سپینې پردې راځوړندې وې. یوې خوا ته یو ښایسته کټ ایښی و، ګلداره توشک پرې هوارو، سر ته سپینه قاج شوې پاکه بلستنه پرته وه. مرغۍ ورسۍ ته نږدې په ښایسته ګلدان کې د ولاړ سرګل پر څانګه کېناسته. ورو یې وویل، ته به نور غریب نه یې. بیا یې د کوچني میز پر سریخې ښکلي دسترخوان ته اشاره وکړه او په خوند یې وویل، هغه دسترخوان هوار کړه. حمید همداسې وکړل، مرغۍ وویل، دا یو جادوي دسترخوان دی، هر خوراک چې د زړه وي نو وی غواړه. حمید د وچې ډوډۍ خواس وکړ، پر دسترخوان دوه تودې ډوډۍ پیدا شوې. حمید په حیرانۍ ورته وکتل. مرغۍ په خندا وویل، هر څه چې د زړه غواړي غوښتی شي. له دې سروالو ته ول کوټې ووته. خوار او ډنګر حمید په لنډ وخت کې سور وسپین شو. د به دسترخوان ته د ډول ډول خوراکونو فرمایش ورکاوه. دسترخوان به تل له وریجو، سرو کلو، چرګانو، ډول ډول کبابونو، مختلفو میوو او هر رنګ خوړو ډک وو. حمید به ټوله ورځ له دسترخوان څخه مختلف خوراکونه غوښتل، ده به پاخه شوي خوراکونه بازار ته وړل او هلته به یې پلورل. هلک په لنډ وخت کې پیسه داره شو. وروسته یې نوکران ونیول، د پچانو غوندې هسکه او ښکلې ماڼۍ جوړه کړه. ځمکې واخیستې او په سیمه کې تر ټولو شتمن شو. دی به ډېر وخت پر اس پور ښکار ته تلو، یا به په خپلو ځمکو ګرځېد، خپل دهقانان به یې تر پام لاندې ول. کال ووت، یوه ورځ د ماڼۍ دروازه وټکېده. نوکرانو احوال راوړ چې په دروازه کې یو بېوزله هلک ولاړ دی او غواړي چې د کور خاوند وویني. حمید په نزړه هغه ځان ته را ووت. شیبه وروسته د ماڼۍ په لوی سالن کې یو ډنګر هلک ودرېد. هغه شکېدلې زړې جامې اغوستې وې او د خیرات غوښتنه یې کوله. حمید په غوسه وویل، زما له غریبانو څخه بد راځي، تر اوسه مې چاته یو روپۍ هم نه ده ورکړي، ځکه نو ته هم د مرستې تمه مه راته لره، او له دې ځایه لاړ شه. هلک په خواره خوله وویل، د خدای لپاره، یتیم یم، د خوړو لپاره هېڅ هم نه لرم. حمید په غوسه چیغه کړه، له دې ځایه ورک شه. ناڅاپه تیز باد راوالو، د ماڼۍ ښیښې ولړزېدې، په اسمان کې تالنده او برېښنا شوه. حمید سترګو ته لاس ونیو، یو دم چوپه چوپتیا شو. کله چې بیرته له سترګو لاس لرې کړ، نو خوله یې وازه پاتې شوه. خوار هلک په هماغه مرغۍ بدل شوی و، نه ماڼۍ و، نه هم نوکران، ځمکې او جایدادونه. د حمید یخنی وشو، ځان ته یې وکتل، هماغه یو کال پخوانی شکېدلی کمیس یې په تن و. خوار و ډنګر ښکارېده، هېڅ هم نه و ور پاتې. دا وخت د مرغۍ غږ واورېد، ته باید دومره نه وای مغرور شوی. حمید یو دم وژړل او په ژړا کې وویل، توبه مې ده، بیا به داسې نه کوم، ما بیرته شتمن کړه. خمرغی الوتی او لری د حمید په خانه زړه جونګړه ښکاری دا.
د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومن تمثیلي کیسه مو له دوی څخه اوریده. البته دا کیسه دوی د ازادي راډیو مشال څنګه راډیو مجلې ته استولې وه، خو د کیسې نوم یې له موږ سره نه دی شریک کړی. د دې اونۍ ازادي راډیو مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دې تشوم ما خودن نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما زندان نڑو خودنا زندان نڑوم دے تیرا وما خودنا پیالے نسکور وم دے تش وما خودنا پیالے نسکور وم دے تش وما خودنا نصیب بدل وم دے قبل وما خودنا نصیب بدلوم دے قبلوما خودنا پیالے نسکوروم دے تشوما خودنا پیالے نسکوروم دے تشوما خودنا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوما خودنا تندیا مت وم دے لگوما خودنا پیالے 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے.